سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سهاګ د خبری خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د اسرائیل او پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرائیلو د پوځ عربي ژبې ویان افیخاید آدری نن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یوه هوایي برید کې وژلی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله تر اوسه د نصر الله مړینه نه ده تایید کړې. افیخای آدری په یوه بیان کې ویلي چې د حزب الله د جنوبي جبهې قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ د شنبې په سهار د لبنان په ختیځ کې د بقا په دره کې او د بیروت په جنوب کې په ځینو سیمو کې تازه بریدونه کړي دي. یوه ورځ وړاندې اسرائیلو په بیروت کې د حزب الله د قومندان مرکزی چیرته چې د ازادي راډیو د خبر څانګې په خبره حسن نصرالله او د دې ډلې یو شمیر نور چارواکي په نښه شوي ول نخ شول. خو اسرائیلی رسنیو نن سهار خبر ورکړی چې د حزب الله د مشر لور زینب نصر الله هم په بریدونو کې وژل شوې ده. حزب الله دغه راپورونه نه دی تایید کړي. د حسن نصر الله زوی هادی هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت له اطلاعاتو په نه شریکولو تورن دي. په یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټ یې پکې نغښتي وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل، د غنو نورو برخو ترڅنګ یې رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورستل بلې زیاتیږي. تر ټولو وروستۍ طالبان شاوخوا یو ونی مخکې پر رسنیو پر سیاسي خبرونو یې بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې موافقه کړې چې لمخ یې په دې هواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغه موافقې لمخ په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو ووزي. خو د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې اوس یې شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي پاتې کېږي او که دغه اعلان له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په معنا دی. له زیاتو جزئیاتو ورکولو یې ډاډه وکړه. په دې عراق کې د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو ماموریت په دې هېواد کې د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړې متمرکز دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې ډېرې معنا لرونکې خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ټرمپ د روسیې پلوه دریځ په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري پالو له کاندید ټرمپ سره تر کتنې وروسته زیلنسکی پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې پر غونډه ډېره معنا لرونکې وه او زیاته یې کړه چې ټرمپ ته یې د بری پلان توضیح کړی دی. د زیلنسکي خبره دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ټرمپ له زیلنسکي سره له خبرو مخکې چې هغه یې هم په خوا کې ولاړ وویل چې که د نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو به دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د امو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفیزاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلی نجفیزاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برېټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالنز هایبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا زموږ خبري ټولګه ته راغلی. په دې خبرونه کې به د لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې په اړه نور جزئیات هم واوري. خو د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیو خبرداریو پر ځای د پر پاکستان فشار راوړي تر څو ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. قدرمن اوریدونکو په سټوډیو کې را سره زموږ همکار ستانګزای صاحب سیفی الله ستانګزای د مخکې دینه چې دیته ورشو د لبنان په د نصرالله د حسن نصرالله د مړینې په اړه ترې جزئیات واخلو. په خبرونه کې د پر پاکستان د ترهګرو ډلو فشار باندې مونږه د کارپوهانو نظریات لرو.
یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو پر استولو کې تمویلولو کې تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده.
د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ هم دا نن په دې اړه به هم د ځینې افغان خبریالانو خبرې واورو.
چې کله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې او تا ورته په ډېر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې او بیا تا ته ویل کېږي چې ته یو بل څه باندې فکر وکړه د دې شنه واوړه.
خبرونه کې نور مطالب هم شته سره اوسي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا اسرائیل په اوزلانو کړچې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوې دی. د اسرائیل د پاوز عربي ژبه ویان افخای ادری نن وویل چې اسرائیلی ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي برید کې وژل دی. په دې اړه جزئیات سفی الله ستانګزای راکوي. سفی الله ستانګزای صاحب خبرونه ته خرغلی دا راته وایي چې تازه جزئیات څه دي د خبر پاړه.
مننه. څلور شپته کلن حسن نصر الله سبان درې لسو د لبنان د حزب الله ډلې مشر پات شوې. د حزب الله ډله د ایران له ملاتړ برخمنه ده. خپل حسن نصر الله هم په ایران کې دینی زده کړې کړي دي او تر دا اوسه پورې د ایران له ملاتړ برخمن دي او ویل کېږي چې په اکثرو جګړو او عملیاتو کې چې دوی تر سره کوي د ایران ملاتړ ورسره ده. د اسرائیل د پاوز ویندوی چې د عربی ژبه ویان دی افغای ادری د شنبه پور از اعلان وکړ چې د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو په بریدونو کې چې د جمعې پور از د لبنان په پلازمینه بیروت کې وشول او د حزب الله ډلې د قماندی مرکز چې د هستوګنو ودانې لاندې او هدف وګرځاو په هغه بریدونو کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله همدارنګه د حزب الله ډلې زین نور جکپوري چارواکي او قماندانان هم وژل شوی دي. اسرائیلی رسنوی بیانن راپور ورکړی دی چې په دغه بریدونو کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله لور زینب نصر الله هم وژل شوې ده. د ویل ده چې د حسن نصر الله یو زوی هادی نصر الله هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوې وو. خو تر اوسه پورې د حزب الله ډلې او سیاسي ګوند د حسن نصر الله د وژل کېدو په ارتباط باندې څه نه دی ویلي. یوازې په درې څلورو اعلامیو کې چې تر اوسه پورې دوی ورکړی دي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ریپورټونو ځینی برخې دوی ناسمې بللې دي. خو د خپل مشر د وژل کېدو او د برخلیک په ارتباط څه نه دی ویلي. حسن نصر الله چې د اسرائیلو سرسخت دښمن بلل کېده د 2006 کال له دوبی رئیس چې کله د اسرائیلو د پاوځ عمدارنګ د حزب الله ډلې ترمنځ جګړه وشوه د په عام محضر کې کم لیدل شوی او د اوسېدو ځای هم په شدت باندې پټ شوی و او خلک نه پوهېدل چې چیرته اوسېږي. حسن نصر الله لکه څنګه مې چې وویل دی د ایران له ملاتړ برخمن دی. د راپورونو په اساس باندې پرون چې کومه حمله په بیروت باندې وشوله دا په تیر یو کال کې چې د غزې جګړه شروع شوې ده او د حزب الله ډله هم وخت نا وخت په اسرائیلو باندې بریدونه کوي. دا په لبنان په تیر بیا په پلازمینه بیروت کې تر ټولو سخت حمله یادېږي. که څه هم چې د اسرائیلو لخوا په لبنان کې په تیر یو میاشت کې زیات بریدونه شوي دي. له هغې ډلې د پیجر دزګاو چاودنې چې ویل کېږي پرای پر اسرائیلو راچول شوی دوامدارنګه په هوایی بریدونو کې چې د اسرائیل له خوا شوی د تر شاوخوا و نیم سو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په حزب الله پورې د تړلې المنارا شبکې پرون د دغه بریدونو ویډیوګانې خپرې کړي دي. همدارنګه په خواله رسنیو هم دغه ویډیوګانې خپرې شوې دي او دغه شبکې ویلي دي چې اسرائیل په یو وخت باندې 15 راکټونه تر 15 زیات راکټونه په دغه سیمه باندې چې ویل کیږي د حزب الله ډلې مرکزی قومانده پکې و په یو وخت باندې تر 15 ډیر راکټونه وشتلې دي. د دغه بریدونو غګونه په ټول بیروت کې اوریدل شوې او ډیر زورورې چاودنې وي او تر ډیر ناوخته پورې د دغه سیمې نه لوګي پورته کېدل. تر سهار وختي هم د دغه سیمې نه په رسیدلو ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ودانۍ نړیدلې دي په بشپړ توګه باندې او د ژغورنې خلک لګیا دي چې ځینې کسان د خاورو لاندې وي هغه راوباسي. د اسرائیلو پاوز بیا ویلي دي چې نن سهار هم په بیروت کې ځینې بریدونه کړي دي. همدارنګه د لبنان په ختیځ کې په یوې درې باندې بریدونه کړي دي چې د دوی په خبره د حزب الله اهداف وو. اسرائیلو ورسته له هغه دغه بریدونه وکړل چې د دوی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو اسامبلی کې وینا وکړه. وی ویل چې د دوی جګړه د لبنان له خلکو سره نه ده بلکې د حزب الله له ډلې سره ده او دوی به د حزب الله په وړاندې خپل جګړې ته دوام ورکوي. همدارنګه د اسرائیلو د صدر اعظم له دفتر هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښکاري په خپل بنیامین نتنیاهو په بیروت باندې د دغو بریدونو امر ورکړی دی په ټلیفون باندې او تر هغه وروسته د اسرائیل دفاعي ځواکونو دغه بریدونه کړي دي. تر اوسه پورې ایران لږ تر لږه غبرګون ښوولی دی. په یو راپور کې ویل شوی دی چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای یو پټ ځای ته انتقال شوی دی، خوندي ځای ته. البته په ایران کې تر دې مخکې د غزې یا د فلسطین د حماس وسله والې ډلې مشر اسماعیل هنیان په یو برید کې وژل شوی، لامدې ویرې د ایران رهبر هم اوس یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د بیروت په پرونی عملی باندې خپل بی خبری خوولې ده او ویلې چې امریکا په دغه عملی باندې نو خبر او د دې عملی د جزئیات په اړه باندې اړتیا ده. د امریکا دفاع وزیر هم بیا د اسرائیل له دفاع وزیر سره خبرې کړې دي، خو پینټاګان یا دفاع وزارت ویلې دي چې په دغه عملی په اړه امریکا نو خبر. په داسې حال کې دا خبرې شوې ټلیفوني چې حمله وختي پیل شوې وه.
ډیره زیاته مننه استانګزای صاحب. موږ ته اوس تازه جزئیات د دې خبر پر رابطه راغی. اسوسییټډ پریس او ریټرز دا د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژنه تایید کړې ده. په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان هم د سیاسي چارو شنون کې نصر احمد شیرزي سره مرکه کړې ده. تاسو دا مرکه واوري برته په همدې موضوع تم کیږو
څنګه چې لیدل کېږي په دغه وروستۍ میاشتو کې په واوزا ډېره متشنج شوې ده، ناورین ډېره زیاته ده. لیدل کېږي چې دواړه طرف د آتشباس او سولې خبره نه مني او قدرت نمایي کوي، خاص اسرائیل. د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم ایران تهدید کړی و چې موږ انتقام اخلو، هغه هم انتقام وانخیسته چې حرکت یې ونه کړله. او اوس د حسن نصر الله چې ویل کېږي د حسن نصر الله سره سره د دې مامن یو شمېر قومندانان او د دې لور هم وژل شوي ده په دې حمله کې. دا مثابته یې چې اسرائیل ډېر په کلکه او په قوت سره عمل کوي. وګورئ کله چې د دوی رهبر ووژل شي، د دوی ډېر مشر بشانې ووژل شي، خامخا دوی ضعیف کېږي. او کله چې اسماعیل هنیه په ایران کې دوی ترور یې وکړه ووژله او همداسې نور هم تهدید کېږي، خامخا د لبنان هغه قوت او پاور چې وو هغه ختم شو. نور هغه د نصرالله په مقابل یا هغه په حساب نور داسې یو رهبر د لبنان یا حزب الله په حساب کې نشته چې وکولی شي چې د حسن نصرالله ځای ونیسي او هغه قدرت چې یا توان چې په دغه څو کاله کې حسن نصرالله د حزب الله په د حساب دوی عمل وکړله هغه سي عمل وکړي، خامخا د لبنان د حزب الله قوت کمزوری کیږي.
تاسو ویل چې د لدې سره حزب الله کمزوری کیږي او اسرائیل غالبا په دې خاطر دا حمله په حزب الله کولې چې حزب الله هم په اسرائیل باندې حمله کولې، راکټونه ویشتل. نو چې حزب الله کمزوری شي، فکر کوي چې اوس به سولې ته او اوربند ته لاره واره شي؟
زه فکر کوم چې د سولې او اوربند ته اسرائیل غاله نیږدي او اسرائیل هم دا کوشش ده چې د نظامي لارې نه خپل مخالفین سرکوب کړي. چې کله چې نظامي لاره غوره کړي، دا خامخا یو شمیر یو اندازه مشکلات لري، دا جنگ جګړه به زیاته شي. یقین خبره ده چې حزب الله د افراد مزای مسئول انتقام بیا اخلي او بیا حرکت کوي، خو هغه کوم تصور چې کېدله چې حزب الله او لبنان سره سره ایران د دې حمایت کوي او ملاتړ کوي، ایران هم دوی اوس ویرېدلې ده. او یو خبر مې اوس واورېدله چې ایران د ویرې یا د احتیاط په خاطر د خپل رهبر د جمهوریت اسلامي رهبر یو امن ځای ته پنهان کړی ده. دا معلومې چې ایران هم یو ویره ورته پیدا شوې ده چې خپل رهبر دوی پنهان کړی ده. نو خامخا دغه جګړه یو شمېر نور هم منطقه پریشانه کړي.
بله، د حزب الله مشر که چرته واقعا وژل شوی وي، څه فکر کوی چې په غزه به او شاوخوا نورو هیوادونو بیا اثر څه وي؟ فکر نه کوی چې د هغوی کوم مقاومت چې تر اوسه و هغه به نور هم کمزورې شي؟
زه فکر کوم چې دغه نور اسلامي ملکونه، عربي ملکونه چې په منطقه کې د بغیر د ایران چې مخالفت یې کوله، نور ټول د اسرائیل په حمایت ټول به خاموش دي که مخالفت نه کوي دوی به خاموش دي. یو ایران په مو چې د لبنان او حزب الله ملاتړ وو، هغه اوس مونږ لیدل چې د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم چې دوی تهدید کړی وو، هغه تهدید هم دوی اجرا ونه کول شو. او اوس حسن نصرالله چې ووژل شو، دوی ایران په خپله ویرېدلې ده. زه فکر نه کوم چې د سیمې هیوادونه د اسرائیل په خلاف دغه جنگ ته حاضر شي او د لبنان حمایت وکړي. د اسرائیل قوت او پاور نور هم زیات شوی ده او امنیت دی.
تاسو زمونږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. په دې برخه کې اوس هم ورزو د سیاسي چارو شنونکي عیسی ستانگزی ته د هغې نه به هم په دې موضوع پوښتنې ولرو. ستانگزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلئ. تاسو زمونږ غږ لرئ؟
بله، تاسو ښه غږ. سلامونه
ستانگزی صاحب. ستانگزی صاحب، څنګه چې دا اوس رویټرز او اسوسییټډ پریس د حزب الله د ډلې مشر حسن نصرالله د مړینې او د وژنې خبر تایید کړ، تاسو راته فقط په لنډو ټکو کې دا راته وایئ چې د حسن نصرالله مړینه به په منځنۍ ختیځ په خصوص د ایران په وضعیت باندې به څومره ناوړه اغیزه وکړي؟
ګوره، د مرګ ډیرو رسنیو یو زلزله، یعنی یو زلزله به راولي په منطقه کې، داسې یو تعبیر هم سوی ده. خو حالات ته پام سره، د خپل نصرالله فعالیت ته پام سره، په 2 کلو کې چې د حزب الله داسې یو جته ورساوه چې له یوې وړې ډلې نه یې راپورته کړ، د یو نظامي تشکیل په صفت او دغه راز په سیاسي برخه کې فعاله کړ، نو واقعا د دغه حزب لپاره ډیر کار وکړ، او خصوصا د روابط له ایران سره ډیر زیات. ځکه چې دای یوازینی کس په رهبرۍ کې چې له ایران ته ډیر نږدې وو او د ایران په مرسته دغه ټول کارونه وکړل، نو احتمال شته چې ځینې غبرګونونه راوخی. خو مسله دا ده چې ایران نه غواړي چې له اسرائیلو سره مستقیما ښکیل شي. دا په دې وخت کې ایران دات وړتیا نه لري چې یو خبرګون وخی. خو ممکن حملې زیات شي، ممکن نیابتي ډلونه چې په عراق کې دي، په یمن کې دي، په لبنان کې دي، په فلسطین کې دي، په نور ځای کې، له دغه نه استفاده وکړي. ممکن غیر مستقیم سیمه کړکېچ زیات کړي، خو ایران په خپله فکر نه کوم چې دا توان ولري یا وغواړي چې په دې وخت کې له اسرائیلو سره مستقیما په جنگ کې ښکیل شي. خو د مرګ واقعا چې د حزب الله لپاره او دغه راز د شیعه هلال لپاره چې په دې منطقه کې شته، یوه لویه ضایعه ده او ډېر زیات صدمه ورسېدلې ده.
ډېر زیات مننه ستانگزی صاحب. په ایران کې د دې پیښې په اړه څه غبرګونونه دي تر اوسه پورې؟ د ایران حکومت له خوا څه غبرګون شوی ده د دې پیښې په وړاندې کنه؟
د ایران مذهبي بشر او دغه راز رئیس جمهور او خارجه وزارت دوی خبرې کړې دي، خو مستقیما په اسرائیلو د حمله کوم ګواخ نه ده کړی یا اسرائیل نه تهدید کړی. خدای ویلی دي چې باید اسلامي کانفرنس راو بلل سي او هیوادونه متحد سي د اسرائیلو په مقابل کې، اسرائیل نور پیند جنایتونو ته. دغه غبرګون چې نن د ایران لخوا خودل سوي، دا هم د دې خودنه کوي چې ایران مستقیما په یوې جګړې کې له اسرائیلو سره لیوالتیا نه لري. نو البته په ایران کې افراطي ډلې ستاسو اوس هم خبر نه وایي چې ځینې کسان راټول شوي دي په ځینو ځایو کې د پوهنتونو مخکې مظاهرې کوي او د یو اقدام غوښتنه کوي. خو ایران په یو ډالر کې پاتې ده، که چېرې د اسماعیل هانیه په مسالې کې هم دغسې و، که حمله نه کوي، که غبرګون نه کوي، د دې په معنا داسې ګڼل کېږي چې که چېرته بل اقدام د اسرائیلو ممکن په خپله په ایران کې وي، د ایران اټومي تاسیسات وي یا بل وي، او که اقدام کوي او حمله کوي، دغه وړتیا دغه وس اوس په ایران کې نشته چې د اسرائیلو مخه ونیسي. د دنیا د منطقې سیاسي حالات ته پام سره او دغه راست د اسرائیلو نړیوال ملاتړ ته پام سره لري.
ستانکزای صاحب، څنګه چې په راپورونو کې ویل کېږي چې د ایران مشر رهبر خامنه ای دوی یو امن ځای ته دوی انتقال کړی دی، او همداراز پرون بنیامین نتنیاهو هم د اسرائیلو صدر اعظم دی هم په د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ایران وګوښه. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا د جنگ لمن به واقعا تر ایران ورسیږي او لمن به نور هم وغځیږي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دنیا لوی قدرتونه، حتی امریکا او نور قدرتونه، دغه شی نه غواړي. حتی که تاسو د امریکا خارجه وزارت اعلامیې ته پام وکړئ، دوی هم دا ویلي دي چې مونږ له دې حملې خبر نه یو، یعنې ته اطلاع نه ده ورکړل شوې ده. نو زه فکر نه کوم چې دا جنګ ډېر پراخ شي. البته په لبنان کې ممکن جنګ پراخ شي په سیمه کې، خو د ایران خواته د غځېدو امکان ډېر کم ده. مګر دا چې که ایران داسې یو کار وکړي، په ایران کې ځینې افراطي کړۍ شته چې د اسرائیلو سخت مخالف دي او غواړي اسرائیلو ته ضربه ورکړي، خو په داسې یو حالت کې چې اوس ده، د ایران او د اسرائیلو د مستقیم جنگ احتمال به ډیر کم وي. البته پیشبینی د پیښو مشکله ده، سخته ده، ځکه چې دواړو لورو ته افراطي کسان شته. البته ډیر په ایران کې ډیر کسان دا هم وایي چې اسرائیل غواړي چې ایران جنگ ته راښکیل کړي. ډیر کسان په ایران کې په دې نظر دي چې باید ایران احتیاط وکړي، یعنی ستا په دې افراطي سرزورو کې داسې کسان شته چې دا سپارښتنه کوي چې باید ایران احتیاط وکړي. یعنی ایران په خپله نه غواړي، مګر دا چې ورښکیل شي یا مجبوره کړی شي په ډېر احتمال سره چې نور عربینه کار وخته سي، دوی مجبوره کړی شي چې دې جنگ ته ورښکیل شي. ګنی ایران احتیاط کوي او ایران نه غواړي چې په دې لوبه کې ځان ښکیل کړي.
ډیره زیاته مننه ستانکزای صاحب. د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی او ژورنالیست ایسا ستانکزای په خبرونه کې را سره د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصرالله د وژنې په اړه او په ایران کې د دې اغیزو په اړه را سره وغږېد. او تر دې مخکې هم د سیاسي چارو شنونکی نصار احمد شیرزی و چې زموږ همکار اسمت ساروان سره په دې اړه مرکه کړې وه. وړاندې نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خبرونه ته بیا هم کارغلی، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ایران، پاکستان، روسیه او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلی چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک ښار کې جوړه شوې وه. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې ورودو ته وبولم.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویومې غونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کرن نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو ای دغه ناسته د ملګرو ملتونو د نهاویومې عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان لمخ ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګري ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلي چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړې کړو او په ټکوې د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره ملې افراطګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د خکېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په 90مه عمومي اسمبلی کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په ټکو یې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولې غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه القاعده ورسره تړلې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان فتنه الخوارج مجید بریګیډ بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرې ډلې شامل دي چې په خبرې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د طالبان وین زبی الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې او ویلي افغانستان کې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. د دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده او خپله باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د غونډو اعلامیو او پرله پسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډېره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعشان ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالیږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمری په 11مه په خپل 43مه غنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه خوده و. ویلی وو چې داعش ترهګری زړه له هم په سیمه کې جدي ګواخ دی او له افغانستانه د باندې ترهګری خپروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې او شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګری زو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. یوازې د تیری وږې میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې شل کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر هغه افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپای هیوادونه تتللي وایي ل خپل هنر لري پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه هم نه ده مساعده. په لویدیز کې د افغاني سینما یو شمیر مخککان او د افغان فلم پخوانی مسولین هم د ستونزې منی، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانانو سینماګرانو د روزنې برخه ته پام شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
خو دوی ماته وویل چې ته مجبور یې خپل دغه حرفه چې ته لرې دا څه چې ستاسو د دې څخه واوړې او یو بل کار شروع.
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار په نوم پروډکشن مشر فضل احمد انیستی نوموړی څه باندې دوه کاله کېږي چې د جرمني په یو کوچني ښار کې ژوند کوي او په خبره یې په کوم ښار کې چې اوسېږي ورته ویل شوي د لازمو امکاناتو د نشتون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره. ښاغلی انیستی وایي دا ورته ډېره سخته تمامه شوې او اوس خپل هنر ډیر لري شوې دی.
چکله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لري، تا ورته په ډیر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولري او بیا چکله ته مهاجر سي بیا تا ته ویل کیږي چې یو بل څه باندې فکر وکړه چې شنه واوړه، نو دا واقعا یو ډیر سخت ساعت، یو ډیر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پایس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نو موړې بیا له نږدې 3 کلونو راهیسې په فرانسې کې اوسېږي. پایس هم د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره.
گاګوی یګون ادم خوش چانس پیدا میشه کې مثلا په یګون کشورای
کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینی هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي، له هغه پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2021 کال اگست میاشتې وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواد بوتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی همدا خبره کوي چې له خپلو هنري فعالیتونو لرې پاتې دي او اړ دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړي چې په دې ډول به کرار کرار له خپل هنر نور هم لرې شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمېر پخواني مسؤلین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخوانی رئیس صدیق برمک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یکی دو سه دستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم. در
موږ په فرانسې، آلمان او ناروې کې د لنډو فلمونو په برخه کې دوه درې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. له درېو کلونو راهیسې مو د سناریو لیکنې په برخه کې د مش فلم په نوم یو آنلاین ورکشاپ پیل کړی. هڅه مو کړې چې د لاسرسي وړ اوسو هغو ځوانانو ته چې لاسنیوي ته اړ دي او خدای مکړه د تیارو په لومه کې ځان ورک نه کړي،
منجلابې از تاریکي ها ګم نه کنن.
خغلی برمک وی دوی هڅه کوي چې د مشق فلم آنلاین ورکشاپ لاله زینو غوړه سناریوګانو ته د فلم کې دوه زمينه هم برابر کړی.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ کله ازادي رادیو نه اوري د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ په دې اړه راپور لرو. تاسو کولی شئ په وړاندې خبرونه کې واوري، خو د نمخ کې چې خبرونه پاتې ورسول لاند خبرونه درته لرو. د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. اسوسییټډ پریس او ریټرز هم وایي د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله مړینه د دې حزب لخوا تایید شوې ده. د اسرائیلو د پوځ عربي ژبې ویان افخای ادرینن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي برید کې وژلای دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني. افخای ادری په یو بیان کې ویلي چې د حزب بلا د جنوبی چپی قماندان علی کرکی او یو شمیر نور قماندانان هم وژل شوی دي. د اسرائیلو پاوز د شنبه په سهار د لبنان په ختیس کې د بقا په دره کې او د بیروت په جنوب کې په ځینو سیمو تازه بریدونه کړي. یو ورځ وړاندې اسرائیلو په بیروت کې د حزب الله د قماندان مرکزی مرکز چیرته چې د ازادي رادیو د خبر څنګه په خبره حسن نصر الله او د دې ډلې یو شمیر نور چارواکي وسیدل په نخه کړي دي. خو اسرائیلي رسنیو نن سهار خبر ورکړی چې د حزب الله د مشر لور زینب نصر الله هم په بریدونو کې وژل شوی ده. د حزب الله دغه راپورونه خو حزب الله تر اوسه پورې دغه راپورونه نه دی تایید کړی. د حسن نصر الله زوی هادی هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی وو. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت مانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي. یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټ یې پکې نغښتي وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل د غنو نورو برخو تر څنګ یې رسنۍ هم محدود کړې او دا محدودیت ورس تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ خبر دا چې طالبانو شاوخوا یو اونۍ مخکې پر رسنۍ او پر سیاسي خبرونو بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یو موافقه کړې چې لمخې په دې هواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې ډیر معنا لرونکي خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ټرمپ د روسیې په لاره دریس په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښې نه دي. او وروستۍ خبر دا چې د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو په استازیتوب د مو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه.
د زهرو کاروان دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وای کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
This is a national security threat. In July of this year,
کیمیاوي نشي مواد د هوادونو ملي امنیت ته ګواخ دی. د عمله ما سه کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواخ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې داس شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غزان خوري دا فکر کوي چې ګواکې باندې کې به ماته زار اچولې وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وای دا مې ډیر زوروي چې مور به مزما د احتیاط لا مل سړل.
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي نمور به په سر ستر ګرته جړل حزی به می جړل ډیر خپه و اوس مې په دماغ کې داسې ګډیګره ګډیګی چې زبه کله رسېږي د دوی نه زبه هنو وړ ترخه خاطر خو دا د چې ما مرکه جړول ده.
او د پروګرام په پای کې به وری چې د جاوید میرمن د پلار کرتللی وي خو کله چې جاوید په خپل میرمن په سیورځي چې کور ته بوزي هغه انکار کوي. جاوید غوسه کیږي او خواخی تختار ور کوي. دا چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي چې له د سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي دا به په ډراما کې واوري.
کته مخبل کنه لري او هغه کنه یې نسې ورکولای. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې لا کړې و چې زه نور له د سره ژوند نشم کولای.
ولی نشې کولای؟
وای وخزه زه یم وخزه دای دی میړه او میرمن داسې وي.
ښه تاسو په زور له خلکو نه کاشي خزه ګرځوي ها.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشي مواد په بشري تاریخ کې تر ټولو ډیر وزن کې مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډي مبارزې ته را بولی. ولسمشر جو بایدن له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې له کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه شوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو تر دې مهاله د دې موادو د تولید قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایدن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او معتادینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشي مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د عمله ما سه کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشي موادو د تولید او وړاندې کولو زنځیرې بهیر مخه ډپ کوي. لومړی د نویو نشي موادو د ګواښونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوې برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشي موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشي مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشي موادو په چیرې بیا شیشه او نشي ګولې استعمال ډیر سوې دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړلې اندازه هم ډیره سوې ده. خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې او دوی د کیمیاوي نشي موادو د تولید قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو ګواښ مخ پر ډیرې دوده، مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشه یي ګولیو ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډیرې دوده. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشه یي موادو قاچاق کوي، جرمی ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو، چې تر دې مهاله 168 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لوی هیوادونو په لړ کې راځي، او په دې هیواد کې خورا ډیر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشه یي مواد په تاریخ کې ډیر وزنکي مواد دي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خو سخ بخ خبر نه خم خم مورم
چمون گپ لار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاله راپور لرو چې ارواپوهان وایي په افغانستان کې د خیخې ډیر استعمال د دې سبب شوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسي یا په کورنوي کې جدي ستونزې پیښ شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګند شوی چې خیخه او هیروین د نورو نشه یي موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې موتاد سره خبرې کړې چې دغه ډول ستونزه یې درلوده، او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب شوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید اتلس کاله مخکې ایران ته ولاړ، او هلته د کار پر مهال په 400 موتاد شو، خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په خیخې موتاد شو. فرید په کورنۍ کې د ټولو بدمرغیو او بې اتفاقیو له امله خپل ځان بولي.
د کوټ مردم رافته نه میتونم سر مادر خوم
د خلکو منسته نه سمورتلای پر مور او پلار خويندو به می بد ګمان کاوه، خويندو ته به می اجازه نه ورکول شي د کور د باندې ووزی. په هر کلی کې بنجونی کورس او درس تتلی، زموږ په کلی کې هم ټول انجونی تتلی، خو ما به خپل خويندې نه پری خودلې. فکر به می کاوه چې امکان لري خويندې به می له پردوی هلکانو سره نامشروع اړیکې پیدا کړي.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولی، او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال دی. د معتادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشه یي مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي، او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې معتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د لبل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غزان خوري او دا فکر کوي چې ګواکې پدې کې به ماته زار اچولي وي. پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې د ماته د سیسه جوړوي. اته بعض وخت دوه نفر پر خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې د دې ما په اړه خبرې کوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنیو څخه جلا ژوند کوي، او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړه اغیز کوي.
دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است.
لکورنه یو او دوستانو څخه لري دي، معتادین څو ورځې لکورنه څخه لري دي. دا د دې عمل کیږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي. مثلا زما شته څنګه کیږي، زما زوی څنګه کیږي، ډوډۍ څنګه کیږي، او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي. په داسې حال کې چې خپل به هم وږی وي. دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شته میتونه؟
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو په لړ کې د خیخي استعمال مخ پر ډېرېدو دی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د خیخي او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګومان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادواده د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، اقونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشورو دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو عابد په خوونځي کې و چې لومړی یې 400 او بیا یې نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. دی چې تر نشه مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشت 16,000 افغانۍ نفقه برابروله. وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پرېښود او دوبۍ ته یې د 400 او نورو نشه یي موادو قاچاق کاوه. دا چې عابد ولی او څنګه معتاد سو او د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته به تللم، بیا کور کې مشکل را جوړ شول. پلار مو چې کله په حق ورسېدلو، د کور د ترونو له مخې باج را باندې راغل، چې ګټه را وکړه او که داسې وکړه پیغرونه به پرله پسې خبرې به وي، نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم. نو دومره باج را باندې راغلو، ما ویل را ته نشي ته محکم ول می چر سو ول مکتب ته بتلم لیار کی به مرګری جاتا ناس نو مې سره بکی نستم او هه چر سو وحل وحل در یم سیم کوم تم سیم پوری می چر سو وه ینه بعد به پش شام مختش تقریبا تکال کی چې نس شای استعمالو وی وخت که هنو پیدم ول جی سری د یو خن یا غور کی د تر ته بیا د سی درد در کی چې مغه درد بیا د جوړی دونی ما ته دا مشکل پخ کړی دی چې په لار باندې روانم، یو څه د پیغور دی دلایم، بل دا چې کورنۍ سره یو وخت جوړ نه راځي، بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي. هماغه ټول په حق یې، بس په حق به ته ځان بولي چې زه جوړ یم. جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وهي. دا ذهني ستونزه زیاته ده، غاښونه مې ټول خراب شوي دي. پیشاب باندې چې قهوه کې شکونه شکونه دي، مور سره به هم بد بم، ورور سره به هم بد بم، دی به په حق و ما به شی وختو سره نهحتي به سره بد بم، سهار به چې جګ شو یو جنګ به مونږه تېر شو، بیا به زه وتم. نو ما ته خو دا شکونه را مخ کېدل چې ما سره په رم کې شاګرد وو، صحیح حساب رکھو ذہن رتھ ویل نہ داغ علاقے یا سکے نور صحیح لگوں گا زخبلا غلط ہوں والی شیشہ میں کروانا رکلا اس چیز اسپتال تراغ لما دل تو جوش ہو مس جڑا رضی احساس کو ماں چدا غلط زواما اگر بار لڑوں نہ چرگانو پرم لڑوں تقریباً یو دو میاشتو کې به مې 40,000 50,000 افغانۍ داسې پاتې کېدلې. کور کې به ما 50,000 افغانۍ ورکولې نه. نو کله چې شمې شروع کړله، ما 40,000 روپۍ هم نه دي ورکړي. نو کار ته مې مخه نه لیدله، ناس به وم شیشې ته، شیشه به مې ویله، نو بېخي سره لیونی شوم. دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل، مغه مې متول مغې د ډار له وجې ما ته نه شول ویله چې ته نشه کوې، د کور سرپرست وم. نو ډېر ستونزو سره مخ وم، مغه خپه و راته ډېر خپه و، بس لکې نیولې و، زلکې دغه کیسه ساتلې وه، ما ته یې نه شول ویله. چرس مې انتقالول دوبۍ ته، تقریبا یو 3 کاله کېږي. دا اوبو پوتکی نه ده، دا به مو بند کړو، دا کې خپل پوم کی اپوم به مو تیسته کړو، دا کې مې یو 2 کیلو 1,400 ګرامه داسې مې انتقالول. تقریبا 18,000-19,000 داسې درهم مې جوړول. یو لس ورځې کې به بیا راغلم، بیا به ورغلم. شیشه مې هم وړې ده یو ځلې، مغه مې په اوبو کې وړې ده. د بدني وبو کې چول او بو سره می مکس کړل حالتم بيتي استلمه یو یو مګړه پم ته کو داسې مګړه لام ویل چې ممتلو او مدام چې نه کول به مینه شو کولای د سکار او خصوصیت کې کله چې ما مواد انتقالول یو مرګره را باندې خبرو کنه چې داسه بازي دبي ته نو میدان زده کی ونیول ونیول مواد رنو بسل چرنه وای بسل جیل را کړو تقریبا اتورج باندې و بیا یو دوس مو مغاره او لیت احلاس کړو ترخحتی راه زدالرم کنه کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې وکړي نو مور به په سر ستر ګرته جړل حزی به می جړل ډیر خپه اوس مې په دماغ کې داسې ګډیګر چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم ترخحتی راه داده چې ما مرکې جړولې ده
په خاطر کې مو واوریدل چې په یو دولتي روغتون کې بستري معتاد عبید د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال نیول سوی او بند سوی دی.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست که امیدوار مور نشاو اکلی پا گیرده که ماشوم نقصان کیجی؟ پا دی عربه ده دکتر واحد الله کو شان خبری واورو
مخدره مواد پا مجموع که اغا مواد ده چه داد پر شهم که منحل ده دا پلاسنتا نه تیری که پلاسنتا اغا نخلوون که ارگان ده چه مور او ماشوم سره نخلوی اغه مواد چې مشوم ته نقص کوي اغه فلټریږي او نه پریږي چې مشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې اغه مانین تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکي په هیڅ شخص د جنین یا شخص د مشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین اغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبیشی ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا هغه عضلات چې په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د دغه ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګټېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبی کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور دغه مایا منوتیک یا او بودی چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپل ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت جنین کېږي ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلربي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي خو کله چې جاوید د خسر کرځي چې خپل میرمن کور ته بوزي خواخی ورته وای چې میرمن یې نور نه واړي لد سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اوریدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواخی ته اختر ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپل میرمن بیایي خدای چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی می دی الله راولی
الله می دی خدر ولی
رزا زویا په دغه توشکه کینه
نه مورې زم چې نا وخت ده شریفی ته وایا چې جیر غټه ټوله کی چې کور ته زو
ته یا وری کینه زویا یو ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده چې شریفه نور ساسه کړه نزی.
اوهو ولی ناراضی هم دومره ملمسیای بس ده دوی میاشتې وشولې
نور شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده دا یې د پلار کور دی په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږه چې ته څه وایې شریفه زما میرمن ده باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نه کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړې زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایا.
ښځه هم خپل حقونه لري او ته اوس پوډرې سوی یې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې را کړې وه خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا ولې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم یوه ښځه دی دی میړه او میرمن داسې وي.
ښه تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ ها؟
موږ یې نه درڅخه ګرځوو. شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري. که ته یې هغه حق ورنه کې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسانه ده څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویا یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایا.
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې یا به د پوډرو نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بېخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدي.
نشه زما خپل کار دی که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی 15 کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بیرې طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویا ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي زه اوس لاړم زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ما ته هم جاوید وایي. جاوید
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري په دغه چوکي کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري. راځه تم پر دغه بل چوکي کېنه.
ډاکټر صاحب موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسې لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو ویني ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغه ځوان راولګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب ژره راته وایا د چی شي زیری دی؟
زه ولې درته وایم خپل به ویني.
السلام علیکم مورکې ستړی مشه.
ته جاوید دی؟
هو مورکې زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم ترشه چې خپل لیکم.
السلام علیکم جاوید.
وعلیکم السلام شریفه جان ستړی مشی څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا د څو میاشتې چیرې وې او څومره خلک یو تازه شوې؟
ا جانې دا کی سب زدر ته وکم چې جاوید ولې دومره خلک یو تازه شوې؟
خدا ډاکټر صاحب کی سره ته وکا.
جاوید جان شفاخانه ته راغی ویلې زه غواړم چې علاج می وکم. مونږ هم په شفاخانه کې بسترې ک شکر ده د روغ او جوړ شو.
الهی شکر دای چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره، داسې ګلالی او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پیژنده.
ګوره جانۍ، له ده سره به په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دا یې میرمن. پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویه چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ. زو شریفه جانې؟
بلې جاوید جانه.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.